The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګرانوردون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ارټیو ریډیو دا تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی څخه نیخ پنی غوانی اوري نن د دسمبر میاش دیر شمنېټه او د اتوار ورځ ده دا وخت په پاکستان کې د ماخامي 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 10 بجې دی ریډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته از محمد عالمگیر
او ز نصر کاکر
هر کلی وایو وړومبه تاسو پام راګرځو د اوس وخت مخم خبرونو سرټکو ته
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې په اړه له ایران، چین، روسیه او افغانستان وروسته نن قطر ته سفر کړی او د هغه هیواد له وزیر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره لیدل کاته کړی.
پاکستان نے ایک ریجنل
پاکستان د یو سیمه ایز رابطو فیصله کړی دا چې نور هیوادونه هم افغانستان په معاملې خبرې اترې وکړي او پاکستان دغه هیوادونه هم په اعتماد کې اغستل غواړي.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر په کوټه کې په احتجاج باندې ناس د بيدرک بلوچستانو د خپلوانو سره لیدلې او دوی ته باور ورکړي چې د بيدرک شو بلوچستانو د مسلې حل بروباسي.
میری خواهش ہوگی کہ افتو مہینوں میں میں ان
ما خواهش دی چې پونی او پمیاس کې دا غټول چې زموږ کم زیر سوی خلک دي د دوی خوښنی ختم کړل سي.
او نن په بنگلاديش کې د عمومي انتخاباتو په وخت د واکمن ګوند او مخالف ګوندونو د فعالینو ترمنځ په نشټو کې راپورونه وای لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي.
ګران اوریدونکو تاسو سرټکی ووریدل اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په قطر کې د هغه هیواد له وزیر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحا کې د افغان سولې په اړه ملاقاتونه کړي. نوموړی د دې ترڅنګ د اسلام آباد او دوحا ترمنځ دوه اړخیز اړیکو همکاریو باندې هم خبرې کړي. له ملاقات وروسته په یو بیان کې ویل شوي چې قطري چارواکو په افغانستان کې د سولې او سیمه ییز ثبات په اړه د پاکستان د رول ستاینه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې افغانستان، ایران، چین او روسیې ته هم د افغان سولې د پروسې په تړاو سفرونه کړي. مطبوعات وایي شاه محمود قریشی د دې سفرونو هدف د افغانستان په ستونزه کې د خپل ائتلافیانو باور ترلاسه کول دي. په عین وخت کې افغان طالبانو ویلي چې د دوی استازي به د افغان حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې نه کوي. تمه کیږي چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان، امریکا، افغانستان او د طالبانو استازي به راتلونکي میاشت په سعودي عربستان کې غونډه کوي. د افغانستان حکومت د دې مذاکراتو لپاره چمتووالی نیولې خو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی دریځ نه دی بدل شوی او سعودي عربستان کې بل افغان چارواکو سره لید کاته نه کوي.
د افغانستان خارجه وزارت وایي په ملک کې د ایران د تخریبي لاسوهنې په اړه ورته کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي. د خارجه وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی دوی سرداسې ثبوتونه نشته چې وخای ایران د افغان ولس یا د ملک اوسنی نظام خلاف پټ لاسونه وهي. افغان خارجه وزارت دا خبرې په داسې حال کې هم کړي چې د دې وړاندې امریکا په ایران باندې تور لګولی او چې په افغانستان کې د طالبانو سره فوزي او نور مرستې کوي، خو ایران دغه تورونه رد کړي وو. د امریکاني فوج په وروستیو ورځو کې د ایران جوړې وسلې په ډاګه کړې وې چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په وخت دوی ترلاسه کړې وې.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګا نن ماښام په هغه ایالت کې د ورکو بلوچستانو خپل خپلوانو سره ملاقات کړی او ویلي دي چې حکومت په جدي توګه د ورکو بلوچستانو قضیه هوارولو ته ژمن دی. په بلوچستان کې ملتپاله ګوندونه ادعا کوي چې تر شل زره پورې بلوچ فعالین بې درکه دي او د زرهاو مړي میندل شوي، خو د بې درکه کسانو لپاره د حکومتي کمیسیون ادعا ده چې د ورکو بلوچستانو شمیر تر 1500 زیات نه دی. حمید سمسور باندې نور تفصیل له کوټې راکوي.
د بلوچستان د کورونو چارو نوی صوبایي وزیر میر ضیا لانګو د بيدرکسو خرګو له سازمان سره نن په کوټه کې ولیدل. د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو وویل چې دلته و بلوچستان ته او بلوچستان ته ډیر زیان رسیدلې دي. ځینې خلک د پاکستان پر نامه اخستل باندې وژل شوي دي او چې کوم تلافات اوښتي دي داغو ازاله نسی کېدلی. اوس تکل کوم چې د بيدرکسو خلګو ستونزه اواره سي. زه په ایمانداری سره دغه کار مخ ته بیول غواړم. ډیر خلک پر دې باندې سیاست کول غواړي.
میری خواهش ہوگی کہ ہفتوں مہینوں میں میں ان سب جو ہمارے دکھی لوگ ہیں ان کے دکھوں کا مداوا ہو سکے.
زما خواهش دی چې پونی او پمیاستو کې دا غټول چې زموږ کم زیر سوی خلک دي د دوی خوښنی ختم کړل سي. زیالانګو پر مخ زیاته کړل سي د بيدرکسو خلګو شمیره
لیو بل زخه ډیره مختلفه ده.
اوس می کچھ ډیټا ایسا بھی آ رہا ہے کہ بالکل لوگ لاپتا ہیں، یہ بھی حقیقت ہے. ملک حالت جنگ میں چل رہی ہوتی ہے، اس میں ایجنسیاں پانچ چھ ملکوں کی کام کرتی ہیں، تنظیمیں کام کرتی ہیں، بچے پہاڑوں پر جاتے ہیں.
داس شمیر ہم ستا چھ خلق بے درک سیوی دی پدی کی شک نستا حیواد دا جنگ پا وزا کی دی دلتا دا پنزوش پرو حیوادو استخباراتی ادارے پا کار بخت دی سازمانون کار کوی او زمانان غرو تا زی تراکیکت پوری درسی دلو لپارا یو میاشت او دوی لگی دلی سی.
دا واشنگتن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
بنگلہ دیش کې د عمومي انتخاباتو په وخت د واکمن ګوند او سیاسي مخالف ګوندونو د مرستیالانو ترمنځ شوې نښتو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. راټرس خبري ادارې ویلي په یو لسیزه کې په اول ځل په مکمله توګه د مقابلې په عمومي انتخاباتو کې د خلکو د ووټ اچولو شرح ډیره کمه وه او تمه کیږي چې اوسنی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد به پکې بیا ګټه ترلاسه کړي او پرله پسې به په دریم ځل د هیواد وزیر اعظم جوړ شي. پولیس وایي درې کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، شپږ کسان د واکمن عوامي لیگ پارټۍ او د اپوزیشن بنگلہ دیش نیشنلسټ پارټۍ د مرستیالانو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي. بی این پی د کال 2014 په انتخاباتو کې برخه نه واغسته او داوی کړی و چې انتخابات آزاد، بے طرفه او شفاف نه دي. زموږ همکار عدنان رشید په نور حال د رپورټ په شکل کې وړاندې کوي.
دغه انختی د اتوار په ورځ په داسې حال کې ترسره شوی چې په هیواد کې عام انتخابات روان دي او سیاسي مشران د درغلو تورونه لګوي. د بنگلہ دیش آبادی 15 میلیونه ده او د عام انتخاباتو په اولنی ورځ ډیر لږ خلک د رای ورکولو لپاره راوتلي وو. تمه وه چې د عوامي لیگ سره تعلق لرونکي او موجوده وزیر اعظم شیخ حسینه به په دریم ځل انتخابات وګټي. وزیر اعظم په ډاکا ښار کې د ووټ ورکولو وروسته مطبوعاتو ته وویل چې خلک به د عوامي لیگ انتخابي نشان کښتۍ په حق کې خپل ووټ استعمالوي. پخوانی وزیر اعظم او د نېشنلیست ګوند مشره خالده ضیا دا وخت د بډو رشوتونو په تور په جیل کې ده او عدالت هغې ته اجازت نه دی ورکړی چې عام انتخاباتو کې د یو نماینده غړي په حیث برخه واخلي. په داسې حال کې د حکومت مخالفه ګوندونو 20 کلن کمال حسین په مشرۍ کې سیاسي اتحاد جوړ کړی. ښاغلی کمال حسین وایي موږ هغه ټول شکایتونه راغونډوو او دغه به حکومت او الیکشن کمیشن سره شریک کوو. داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي چې په پولینګ سټېشن باندې یو شمیر خلک زورولی شوي دي. د هیواد ستر ښار ډاکا کې د موبایل انټرنیټ سهولت تړلی شوی او په دغه ښار کې ډیر لږ خلک لیدل کیږي.
د وی او ای دی وخت پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د جنوبی کوریا د صدر دفتر ویلي د شمالي کوریا صدر کیم جونګ اون د جنوبی کوریا صدر مون جای این ته نن په یو استول سوي لیکي د سولې د نورو خبرو ژغ کړی دی. دواړه مشران په 2013 کال کې په دې اړه ډیر فعال وو. د جنوبی کوریا د صدر دفتر ویلي چې صدر کیم په دې بخښنه غوښته ده چې سول ته یې ټاکل سوی سفر نه دی کړی. جنوبی کوریا د صدر کیم د لیک پوره جزئیات نه دي جاری کړي.
امریکا حکومت نن په نهمه ورځ هم په جزوی توګه باندې بند و. صدر ټرمپ یو وار بیا د امریکا او مکسیکو په ګډه پوله د دیوال وهلو خپل خبره تکرار کړي. تر اوسه په خپل یو ټویټ کې ډونالد ټرمپ په ډیموکرات مشرانو باندې غږ کړو چې د حکومت خلاصولو لپاره د اجل ګامونه پورته کړي. ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال لپاره بجټ کې $5 بلیون غواړي او تیر جمعې په ورځ یې مکسیکو سره پوله په بشپړه تړلو، هنډارس، ګواتیمالا او ال سلواډور باندې امریکایي امداد بندولو دړکه هم ورکړې وه. کو امریکا مکسیکو سره خپل پوله اوتړلانو د دوانو گاونډیانو ترمنځ د یوې ورځې 1.8 بلیون ډالر کاروبار به هم بنشي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د شنبه یا خالی پر ورځ په خپل یو ټویټ کې ویلي چې لچنایي هم منصب شي جین پینګ سره په ټلیفون ډیری اوږدې او ښې خبرې کړې او دا چې د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي اړیکو په اړه ډیر غټ پرمختګ شوی دی. دواړه هیوادونه په 2013 کال کې زیاتره وخت په تجارتي جګړه اخته وو او یو پر بل یې د عربونو ډالرو تجارتي ټیکسونه لګولې دي.
په انډونیشیا کې د صدراتی څوکۍ لپاره ولاړ کاندیدانو څخه د قرآن مجید د لوست خواسته د هیواد نور مذهبي مشرانو لخوا سخت غبرګون ښودل شوی او دوی ویلي دا قسمه خبرې د هیواد نسلي بنیاد کمزوري کولی شي. تیر ورځ د انډونیشیا اچې صوبې ملایانو تنظیم د اپریل کال 2019 صدارتي ټاکنو لپاره ولاړ دوو کاندیدانو څخه د مقابلې غوښتنه کړې وه. دغه مقابله اچې صوبه کې بکیږي، خو بیا پخوانی صدر او نور مشرانو دا ګام غیر ضروري بللې. د انډونیشیا اچې صوبه کې شریعت نافذ دی.
د سومالیا د سیمیز قواو او شباب وسلوالو ترمنځ د شنبې پر جګړه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. چارواکي او عیني شاهدان وایي په جنوب غربي سومالیا کې جګړه له هغه وروسته شروع شوه کله چې په درنو وسلو سنبال د شباب وسلوالو د یو پوځي مرکز د نیولو هڅه وکړه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبا د ګلو قدر من اوردونکو خبرونه تاسو اوریدل، او اوس مو هم تفصيلي ریپورتونه ولوري ته پام راګرځو. او لمړی همزو پاکستان ولوري ته چیرې چې د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په قطر کې د هغه هیواد له وزیر اعظم او بهرنۍ چارو له وزیر سره په دوحه کې د افغان سولې په اړه ملاقاتونه کړي. نو موري د دې ترڅنګ د اسلام آباد او دوحه ترمنځ د وړخیز اړیکو او همکارۍ باندې هم خبرې کړې دي. تفصيل اورنګزیب خان په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د قطر دوحه ښار کې قطري وزیر اعظم او نورو حکومتي تنانو سره ملاقاتونه کړي دي. د قطر سفر نه وړاندې خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي هلته د تک مقصد افغانستان کې امن په حق خبرې کول دي. د قطر نترو نه وړاندې سرکاري ټلویزیون سره خبرو په وخت شاه محمود قریشی ویل دي چې پاکستان وړاندې هم سو واري دا خبره کړې ده افغانستان کې امن په حق له دوی هر ممکن کردار لوبوي. هم دغه لړکې دوی وړاندې د کابل، تهران، بیجینګ او ماسکو سفر کړی وو چې دغه هیوادونه هم افغانستان امن کې خپل کردار ولوبوي. او قطر ته د تک مقصد هم دغه دی.
علمی ہے کہ پاکستان نے ایک ریجنل آؤٹ ریچ کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دیگر اور ہمارے جو اہم دوست ہیں جو خطے کی صورت حال ہے، جو افغانستان کے معاملات ہیں، ان پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے، انہیں اعتماد میں لیا جائے.
خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی وی پاکستان د یو سیمایز رابطو فیصله کړی دا چې نور هیوادونه هم افغانستان په معاملې خبرې اترې وکړي او پاکستان دغه هیوادونه هم په اعتماد کې اغستل غواړي. مطبوعاتو تر مخه په دوحه کې شاه محمود قریشی، قطري وزیر اعظم شیخ عبدالله بن ناصر او خارجه وزیر شیخ محمد بن ثانی په شمول نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي وزیر اعظم عمران خان به د جنوري 2 منټه د ترکیه سفر کوي. او مطبوعات د سرچینو له خولې وایي چې د سفر مقصد هم ترکیه سره د افغانستان بیا خلاینې او سولې په چارو خبرې کول دي. افغانستان امن په حق له د پاکستان د هڅو باندې سړنکار امتیاز ګل وای
پاکستان او امریکا یوځای د یو نوې پیشنهاد وکړو چې تاسو سونه هغه ملکونه چې شروع کې د طالبانو حکومت تسلیم کړو هغه ځان سره ملاو کی او یو داسې پروسس دی شروع کې چې هغه ته سړې علاقائی پروسس ویل شي. نو هغه کې زما خیال دی چې بیا طالبان پخپل په دیو پخلاشي چې او سید مونږه پنځه شپږ هیوادونو سره یو ځای خبره کوو ول چې ګارانټیان هم بکاري وي، ضمانت هم بکار وي د سې هلو ځلو کې. نو ځکه پاکستان دا کوشش کوي چې یو ای سعودي عربیا او ترکیه ایران نه پس اوس قطر سره دا خبرې اترې وکړي، ول چې بهر حال قطر خپل یو دی کې کردار لري. او هله دا چې سو اخراسی چې امریکا دا ویلی دی چې مونږه لګ فوجونه افغانستان نو باسو نو هغه وخراسی دا اکثر ملکونه دا ګمان کوي چې اوس دا وخت دی، امید پیدا شوی دی چې د دې ستونزې سره حل راوځي.
قطر کې کال 2014 نه د طالبانو دفتر موجود دی، خو په وروستو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې خبرې شوې وې.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
په یو خپل پاکستان خارجه وزیر دوحه ته تللی او د غلطۍ د قطر خپل همنسب سره لیده کاته کړي چې د افغانستان د سولې خبرې مخ په وړاندې بوزي. نو بل لوري ته افغان طالبانو نن ویلي چې د دوی استازي به افغان حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې لیده کاته نه کوي. دې پرمختګ د طالبانو د بیان به د خبرو یا مذاکراتي عمل باندې څه اثر وي او د دې خبرو راتلون کې به اوس وی زموږ همکار رحمان بنیری صاحب دې ته یو کتنه کړې ده. رحمان بنیری صاحب سره خبرې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ کړي. ساسو په امر تر کړو
دی خو غوس سکوټ جواب نه دی ویلې چې ولې خو دی وی چې زمونږ زور دریز نه بدل شوی. زور دریز دا و چې دی د امریکا سره خبرې کول غواړي، دی د افغان حکومت سره خبرې نه کول غواړي. ځکه نه کول غواړي چې دی فکر کوي چې افغان اوسنۍ حکومت د دې په نظر کې د افغانستان د طالبان لروي د ګډاګي حکومت ته او محکوم حکومت ته واکمن نه دی. دی وی چې موږ د واکمنو سره خبرې کوو، د محکوم سره نه کوو. خو زه اوریدونکو ته وریاد کوم چې د نن دوه میاشتې مخکې په ماسکو کې کله چې همدا شیرمحمد ستانکزی صاحب د خپل پنځه کسیز پلاوی سره په ماسکو کې وو او د افغانستان د حکومت نمائندگان خو نه وو، البته د عالی شورا څلور غړي په وچکن صاحب او یو میرمن او درې نور غړي په ماسکو کې وو، دوی سر لیدلې دي او په دا غونډه کې ملاقاتونه شوي دي. بل ورسنی چې کوم اسلام آباد کې کوم غونډه شوې وه د نړیوالو رسنیو تر مخه، په دا غونډه کې هم ملاقاتونه شوي دي او هغه خلیلزاد چې کله اسلام آباد ته ورغلی وو په دغه غونډه کې هم افغان چارواکي بلل شوي وو. نو هرچند که په ولسي کچه باندې په ظاهره دریز داده خو ملاقاتونه روان دي او د څېړونکو په خیال باندې دغه دریز په ظاهره د طالبانو شته، خو دینه بغیر دوی مکملار نشته چې طالبان به د دې خبرو مشرک وي. ځکه چې د امریکا وایي، امریکا وایي چې دا به د افغانستان سوله د افغانستان د حکومت پر رضا او په مشرۍ کې کیږي. هر څوک چې کوي په هر ځای کې چې کوي او هر څنګه چې کوي، خو دا درې ټکي، هر څوک چې کوي په هر ځای کې چې کوي او هر څنګه چې کوي، خو مشرۍ به افغان کوي، افغانان کوي. د افغانانو اوسنۍ حکومت مشر اشرف غنی دی او د اشرف غنی په مشرۍ کې ټول افغان قوم غواړي چې سوله وشي او سولي ته آماده شي. هغه خو به شرط طالبان ته ویلي دي چې به شرط غواړي راځي د حکومت برخه جوړ شي، د ولس برخه جوړ شي، راځي شروع وکړو. نو د روغې اخري ټکي به هم دا وي. خو البته پر راتلونکي تاسو ول په شروع کې پر راتلونکي غونډه سعودي عرب کې کوم دا لکه د قطر دوبۍ په غونډه پرنګ طالبان د افغان حکومت سره خبرو تیار نه ښکاری.
بنیر صاحب یو نظر دا هم دی کنه چې طالبان یو خاطه دا وایي چې د افغانستان د حکومت سره خولې د کاتنه کوي، بلې خواته هم د دې چې کوم عملیات په افغانستان کې کا هغه جنگي پلان دی چې هرڅه پاره کې خو افغانان وژل کیږي، یعنی وژنی افغانان او د افغانانو سره به خبرو ته آماده کیږي هم نه. خو یو بل پښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت په دې اړه څه دریز لري؟
افغانستان حکومت خو قاله دریز ده. څنګه اشرف غنی صاحب خبره موکړه لپاره کتا سو کتلې وی مطبوعات په دې کې د افغانستان چې نوی کم د دفاع وزیر معرفې شو اسد الله خالد او د غلنګي غونډه چې کېدل په دې غونډه کې مهمه خبره چې کومه وکړه، یو مهم ټکی زده اوردونکو په خاطر یو چې الحمد الله محب ویل کوم چې د ملي امنیت شورا مشر ده، هغه ول چې سلبا له هغه سره کو چې سولې ته آماده وي. څوک چې جنگ واړي افغانان وجني د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانه وي یا نظام ته غواخ پی خوي په ټول طاقت به مخ نیسو. هم دا خبره د افغانستان د پوزونو مشر کوي، هم دا خبره د افغانستان د داخلو چارو وزیر کوي، هم دا خبره د افغانستان د قانون چارو وزیر کوي، هم دا خبره پرون د اسد الله خالد له خوري وریدل شو. څوک چې نه وزیر ټاکل شوی دی د دفاع د چارو، دې مطلب دا دی افغانان وایي کڅوک ټوپک دی د ورسره سوله کوي او که څوک ټوپک نه دی جګړه کول غواړي نو هغه خلاف به جګړه کوي. اوس په افغانستان کې ځینې خلک چې دی هغه طالبانو په ولقه کې نه دي یا په کنټرول کې نه دي یا دغه د وخت لاندې نه دي، پکې داعش سړلې دي، پکې د عربو سړلې دي، پکې د چچنو سړلې دي، پکې چینیان دي، پکې روسیان دي، پکې د دنیا مخلوق دی دغه ډلې. شاید ما چې کله په دې موضوع د پرون د سړونکو نه تپوس وکړ، نو پرون کې دوه افغانان سړونکو راغلي وو. نو دا دوه افغانانو او به خیسلونکو نظر دا چې دې مطلب دا نه دی دې غنی سوله نه کول غواړي، سوله کول غواړي، خو دې دا ویل غواړي چې د افغانستان حکومت توان لري چې خپل دفاع وکړي او خپل دښمن چې په خوا به په دې حمله کوي او دې به افغانستان حکومت به خپل دفاع کوي. اوس به افغان حکومت دفاع نه کوي بلکې په دې به حمله کوي، د دې مورچو ته ورځي
تاروز بکړي. بالکل. او د پاکستان رول ته په دې ټوله پروسه کې چې د سولې دا خلک څنګه ګوري؟
پاکستان چې کله نوی حکومت جوړ شوی دی، نوی حکومت جوړېدو وروسته محسوس له پدې باندې چلونکو ته پوسونه وکړه. وزیر اعظم عمران خان په ظاهره باندې حکومت چې کم دی هغه غواړي چې سیمه کې سوله وشي د پوز مرسته ورته حاصل ده. دا پاکستاني چیلونکو سیلونکو خیال دی د ریزي داخله کوي چې پاکستان کې تر اوسه پورې کوم جګړه وشوه تاوان نه وشو جان نه وشو پاکستان اوس وایي چې دا ختم شي. دوی وایي چې په افغانستان کې امن د پاکستان پابند تمامېږي. پاکستان ویلی هم دی چې زمینه به جوړایي په پاکستان کې اسلام آباد کې غونډه وشوه دوه ځله په تیر یو میاشت کې شاہ محمود قریشی کابل تلاڑ قطر تلاڑ پرون په قطر کې وو بیا یې پرون نابلوس په ملتان کې ویل چې موږ د دې خبرې ډیر خوشاله شو چې په افغانستان کې د امن پروسه چې د ګړندې شوې ده. خو د پاکستان سلون کې د افغانستان سلون کې نړیوال سلون کې هر چنګ خوشبینه دي. خو بیا هم وایي چې په دې خوشبینه کې احتیاط پکار دی ځکه چې پاکستان دغه رنګ ژمنې لوزونه او وړاندیزونه په تیر وو کالو کې بیا بیا کړی دي. خو دا ځل د ځینو سلون کې خیال دار چې حالات بدل دي او پاکستان شاید اوس په سپینیتې سره د افغانستان د امن لپاره هلې ځلې کوي ځکه چې پاکستان په خپل ډیر زیات ځان شوی دی.
ډېره مننه رحمان بنیری صاحب کور ودان.
ثانک یو کاکر صاحب مهرباني.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې د ایران د تخریبي لاسوهنې په اړه ورته کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رحیمی ویلي دي چې د دوی سره داسې ثبوتونه نشته چې وشي ایران د افغان ولس او یا د هیواد اوسنی نظام په خلاف پټ لاسونه وهي. اکمل روان ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیڅ داسې اسناد او شواهد وجود نه لري چې په هغه سره د افغانستان کې د ایران تخریبي کړنې په ډاګه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند رحیمی په تازه څرګندونو کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي د افغان ولس او موجوده نظام پر ضد د ایران د لاسوهنې په تړاو اسناد له افغان حکومت سره نشته. دا څرګندونې په داسې حال دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ایران له طالبانو سره په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې په فوزي او ګڼو نورو برخو کې له طالبانو سره مرستې کوي. د امریکا فوج په دې وروستیو کې یو شمېر هغه ایراني وسلې او فوزي تجهیزات هم نندرې ته وړاندې کړي وو چې امریکا په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مبارزې پر مهال ترلاسه کړي وو. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو یونس پکور له ډیوي سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنې ته برات ورکول د افغان حکومت تیروتنه ده.
کوم خارجه وزارت دغه خبره دروغ ده. زموږ خپل والیانو په فراه او غور نیمروز کې تشکیل کړي ده په غزنی کې سلاوی گیر کړي. ایران مداخله نه کوي او دوی ته برات ور دا لوی باید دي چې وزارت خارجه کړي.
د سیاسي چارو څېړونکو یوسف امین زازای وایي افغان حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي خو ګاونډیان نه باید د افغان حکومت له مجبوریتونو څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی او ګاونډي هیوادونه یې باید په دې حساسو شرایطو کې د سولې په ګډون په ټولو برخو کې لاسنیوی وکړي.
کاملا د ایمون سیمه وادونه د افغانستان خلکو په خاطر د بشریت په خاطر دو گاونډي وادو په سپاهای دوی کولای شي چې راغم درو بولو به د مو اقتصادي برخه کې اته بار برخه کې مګر مې مخکنه دا چې نور دغه دړمران دغه ټولستان په خپل اهداف په خاطر چې نیت نیوي د تمون خپل منابع نه استفاده ونه کوو تا ته بوبو دروا یا پاکستان ته بوبو وروانی یعنی خپل ګټه د مون بربادي کې تاسو لټوي. دا هیله د افغانستان خلکو نه ده.
دا په داسې حال ده چې تیره اونۍ د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخنایی افغانستان ته راغلی و او له ولسمشر اشرف غنی سره یې د سولې دوه اړخیزه سیاسي اقتصادي او له ترهګرۍ سره د مبارزې د همکاریو په تړاو بحث او خبرې کړې وې. ایرانیو رسنیو ویلي و چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره لیدلې دي او د دې لیدلو او خبرو په تړاو یې معلومات د ایران د ملي امنیت سلاکار لخوا د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره شریک کړي دي. پاکستان هم په افغانستان کې د همکارۍ ټټر وهلې او په همدې هدف د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ته له سفر کول وروسته روسیې چین او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته د سفر لړۍ وغځوله. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ټی وی ریډیو دا ممن دیم کم بچی د را روان کال د جنوري میاشتې په دوه منیټه باندې باندې د افتتاح کې دا حکومت دغه افتتاح ځنډولې ده. د افتتاح له بعد د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او مشر قاضي میا ثاقب نثار دا راتلل، خو د دې علت نه دی معلوم او نه چارواکو په دې باب باندې سویل دي چې دا ولې ځنډولې ده. د ممندو ډیپټی کمشنر محمد اختر عالم ډیو ریډیو ته وایي چې دوی ته په دې حق لبانې سرکاري باقاعده داسې نه دی ویل شوی چې دا به ځنډیږي، خو خبرونه او ګنګوسې داسې دي چې دا ځنډېدلې ده. اصل حقیقت سره زمونږ خبریال ارشد مومن په دې باندې رپورټ تیار کړی، ساسو پام ورته راګرځو.
د انګریزي ژبې دان رسپانه وایي په 2 جنوري د وزیر اعظم عمران خان لخوا کېدونکې د مومن ډیم پرانیسته ځنډول شوې ده. اخبار ته د وابدا وایان د دې دورې ځنډولو پخلی کړی، ډیوه ته هم قوي سرچینو دغې دورې منسوخۍ پخلی کړی، خو د مومن ضلع ډپټي کمشنر افتخار عالم ډیوه ته وویل دوی ته لا هم په لیکلي بڼه د دورې منسوخۍ کوم خبر نه دی شوی او دوی ټولې تیاری مکمل کړي دي. د دې ډیم جوړولو خبرې د تیرو څو لسیزو راهیسې روانې دي، خو یو ځل بیا د پرانیستې په ځنډېدو پخوانی سنیټر حافظ رشید وایي چې دا د دې سیمې اولس سره زیاتی دی او د ډېرو ګټو نه به محرومه پاتې شي.
عوامو کې ډېر زیات د خفګان او د غم او د غوسې یو لهر دغه شو، بالکل ټول خلکو د زر تر زر اوره سيدره خلک په دې باندې ډېر ډېر زیات خفه دي او ډېر زیات پریشان دي چې ولې موږ سره دا زیاتې کیږي. یو خوشندې مندم د هر طرف نه راغونډې کړلې، هر ځای ته اوره سيدل مسائل هم بقول د دې مونږ خو نه وایو، خو بقول د دې باندې چې مسائل هم څه نشته دي، دوی ته څه مسائل دي، حکومت ته څه مسائل دي، مونږ ته دي وایي دا هیڅ خبره نشته دي. دوی چې ځنډولې ده نو زیاتې کړی دی د مومن قوم سره، زیاتې کړی دی، ظلم یې کړی دی.
د مومن ډیم نه عامول ستمه لري. ځواب یې سماجي کارکون عظمت خان څه داسې وایي.
د عامو خلکو دا خیال دی چې څنګه د تربیل ډیم نه اپر لیول کینال په پیور باندې راغلی دی، یا داسې د ورسک ډیم نه دا لفټ او رایټ دواړه کینال چې کوم دي په لفټینګ باندې خلکو ته عبور کولای کیږي، نو د عامو خلکو دا خیال دی چې د تحصیل اپر پنډیالۍ پاس آف عثمانګۍ او پاس آف سیاسي تحصیل یا د اپر علیمزو د غازی بلک او کمالی ایریا چې کومه ده، نو دې ته د های لیول کینال په ذریعه باندې د اریګیشن اوبور کول کېږي چې کوم به خلک ته د سکلو دپاره هم استعمالوي. البته د هلینزو او د پنډیالۍ تحصیل او د پلانګار د تحصیل چې کومې دا اوچت علاقې دي یا د انبار تحصیل کوم اوچت علاقې دي، د هغې خلک ډېر خوشحاله وو او دا خیال دی چې 240 میګاواټه بجلی د دې ډیم نه جوړېږي، نو که یو میګاواټ حکومت په موږ باندې خرج کړي او په دې باندې موږ په پمپینګ اوبه راکړي نو دا هغوی دا مسئلې حل کېدای شي.
څېړونکي او خبریال شمس مومن وایي د پاکستان موجوده د اوبو او بجلی ضرورت په نظر کې ساتلو سره حکومت د دې ډیم جوړښت تر ډېره وخته نشي ځنډولی.
دا به وشي په خپل ټایم باندې مختلف مصروفیات هم راځي، صرف دا فکر او دا دعا کول پکار دي چې ډیم جوړیږي چې د قوم ته داغې نه هغه فائدہ ملو شي کوم چې د دوی حق دی، کوم چې د ریئلټی په شکل کې دا، کوم چې د خلکو چې کوم جایداد اخلي داغې د پیسې ورکولو په شکل کې دا، کوم چې د نوکرو په شکل کې دا، پکار ده چې دغه چیزونه باندې خلک خپل نظر وساتي. نو ډیم ته سوای کول نشي یا زور دی پسو نشي، نو هفته پس به وشي، لس ورځې پس به وشي،
مطالبو منل کېدو تر څنګ به د ډیم جوړښت دوی ته یو شمېر ګټې ورسوي. د ډیم ورځپاڼې د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي چې د ډیم پرانیسته په کنټراکټ ورکولو د شخړې له وجې ځنډول شوې ده، خو حکومت په رسمي توګه په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو دن کو ڈیوا ریڈیو تو یو وار بیا په خیر راغلی. زمونږ د خبرونو سلسله دوام لري. اول غوښه د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران، چین، روسیې او افغانستان وروسته نن قطر ته سفر کړی او د هغه هیواد له وزیر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې په پروسه خبرې کړې دي.
پاکستان نے ایک ریجنل
پاکستان د یو سیمه ایز رابطو فیصله کړې ده چې نور هیوادونه هم افغانستان په معاملې خبرې اترې وکړي او پاکستان دغه هیوادونه هم په اعتماد کې اغستل غواړي.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر په کوټه کې په احتجاج ناس د بيدرک بلوچستان خپلوانو سره لیدلی او دوی ته باور ورکړي چې د بيدرک شوی بلوچستان د مسلې حل بروباسي.
میری خواهش ہوگی کہ ہفتوں مہینوں میں میں ان
ما خواهش دی چې اونۍ او پمیاست کې دا غټول چې زموږ کم زیر سوی خلک دي د دوی خوښنی ختم کړل سي.
او نن په بنگلاديش کې د عمومي انتخاباتو په وخت واکمن ګوند او مخالف ګوندونو د فعالینو ترمنځ په نشټو کې راپورونه وایي چې تل ژه 12 کسان وژل سوي دي.
او ګران اوریدونکو اوس غوښه د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په قطر کې د هغه هیواد له وزیر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحه کې د افغان سولې په اړه ملاقاتونه کړي. نوموړي د دې ترڅنګ د اسلام آباد او دوحه ترمنځ دوه اړخیزه اړیکو او همکاریو باندې هم خبرې وکړې. له ملاقات وروسته په یو بیان کې ویل شوي چې قطري چارواکو په افغانستان کې د سولې او سیمه ییز ثبات په اړه د پاکستان د رول ستاینه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې افغانستان، ایران، چین او روسیې ته هم د افغان سولې د پروسې په تړاو سفرونه کړي. مطبوعات وایي د شاه محمود قریشي د دې سفرونو هدف د افغانستان په ستونزه کې د خپل ائتلافیانو باور ترلاسه کول دي. په عین وخت کې افغان طالبانو ویلي چې د دوی استازي به د افغان حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې نه کوي.
د افغانستان خارجه وزارت وایي په ملک کې د ایران د تخریبي لاسوهنې په اړه ورته کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي. د خارجه وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي دوی سره داسې ثبوتونه نشته چې وښایي ایران د افغانستان ولس یا د ملک د اوسني نظام خلاف پټ لاسونه وهي. افغان خارجه وزارت دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د دې وړاندې امریکا په ایران باندې تور لګولی و چې په افغانستان کې طالبانو سره فوزي او نورې مرستې کوي، خو ایران دغه تورونه رد کړي وو. د امریکني فوج پر امریکی فوج پر روسیو کې د ایران جوړې وسلې په ډاګه کړې وې چې وسلوالو خلاف د عملیاتو په وخت دوی نیولې وې.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګا نن ماښام په هغه ایالت کې د ورکو بلوچستانو له خپلوانو سره ملاقات کړی او ویلي دي حکومت په جدي توګه د ورکو بلوچستانو قضیه هوارولو ته ژمن دی. په بلوچستان کې ملتپاله ګوندونه ادعا کوي چې تر 20,000 پورې بلوچ فعالین بېدرکه دي او د زرهاو مړي میندل سوي، خو د بېدرکه کسانو لپاره د حکومتي کمیسیون ادعا ده چې د ورکو بلوچستانو شمیر تر 500 زیات نه دی. له ملاقات وروسته ضیا لانګا یو خبري کانفرنس تاسو ولې چې د بيدرک کسانو په حق لبا له اړوند ادارو سره خبرې وکي.
بنگلاديش کې د عمومي انتخاباتو په وخت واکمن ګوندو او سیاسي مخالف ګوندونو د مرستيالانو ترمنځ شوی نښتو کې لګ تر لګ 12 کسان بجلی شوی. رایټرز خبري ادارې ویلي په یو لسیزه کې په اول ځل په مکمله توګه د مقابلې په عمومي انتخاباتو کې د خلکو د ووټ اچولو شرح ډیره کمه واو تمکیږي چې اوسنۍ وزیر اعظم شیخ حسینه واجد به بیا ګټه ترلاسه کړي او پر لپسې به په دریم ځل د هیواد وزیر اعظم وټاکل شي. پولیس وایي درې کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي او شپږ کسان د واکمن عوامي لیگ پارټي او د اپوزیشن بنگلاديش نېشنلست پارټي د مرستیالانو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي. بی این پی د کال 2016 په انتخاباتو کې برخه نه واغستې او تور یې لګولی چې انتخابات آزاده، بی‌طرفه او شفافه نه وي شوي.
د جنوبی کوریا د صدر دفتر ویلي د شمالي کوریا صدر کیم جونګ اون د جنوبی کوریا صدر مون جای ان ته نن په یو استول سوي لیک کې د سولې د نورو خبرو ژغ کړی دی. دواړه مشران په 2013 کال کې په دې اړه ډیر فعال وو. د جنوبی کوریا د صدر دفتر ویلي چې صدر کیم په دې بخښنه غوښته ده چې سول ته ټاکل سوی سفر نه دی کړی. جنوبی کوریا د صدر کیم د لیک پوره جزئیات نه دی جاری کړی.
د امریکا حکومت نن په نهم ورځ هم په جزوی توګه باندې بند و. صدر ټرمپ یو وار بیا د امریکا او مکسیکو په ګډه پوله دیوال وهلو خپل خبره تکرار کړې. د تیر جمعې پر ورځ صدر ټرمپ مکسیکو سره پوله بشپړه تړلو او هندارس، ګواتیمالا او ال سلواډور باندې امریکني امداد د بندولو دړه هم ورکړې وه. او په انډونیشیا کې د صدارتي څوکۍ لپاره ولاړ کاندیدانو څخه د قرآن مجید د لوست خواسته د هیواد نور مذهبي مشرانو لخوا سخت غبرګون ښودل شوی او دوی ویلي دا قسمه خبرې د هیواد نسلي بنیاد کمزوري کولی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګراوندونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو راته زموږ د واشنگتن ډي سي څخه نیغ په نیغه باندې اوري لسنی بجې شوې دي. دلته په واشنگتن ډي سي کې ګورو چې د سیمه د نړۍ په حق لبانې په مطبوعاتو کې سره اغلی زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې. ساسو په مرتره ګرځو.
د کال 2013 په ختمېدو د دنیا د مختلفو ملکونو په اخبارونو او مجلو کې د ختمېدونکو کال د واقعاتو تفصیلی ذکر شوی دی. د آنلاین خوریدونکو پرنٹ مجلې په ویب پاڼه امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی پاکستان د پاره کال 2013 د ملک د فوزی جرنیلانو یو بل کالو. حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د فوز جرنیلان خیال کوي چې دوی په کال 2013 کې نیغ په نیغه د فوزی انقلاب راوستو بغیر د کمانډ یا د حکمرانۍ یو مرکز قائم کړی دی. مضمون زیاته چې پاکستان د کال 2013 خاتمه د روپۍ د قیمت د راغورځېدو او د تیر وخت په نسبت د کم جمهوریت په شکل کې ولیده. په کال 2013 کې پخوانی منتخب وزیر اعظم بندیوان کړی شو، نوې وزیر اعظم عمران خان راوستې شو چې څوک ورته د ملک نجات دهنده وي او نور ډېرې یو داسې شوده مشر ګڼي چې صرف د خولې په زور خلک راپارولې دي. حسین حقانی خپل مضمون کې زیاتی چې پاکستان کې سیاسي اړې غړې د کال 2013 نه ډیر وړاندې شروع شوه دی او ګومان کیږي چې تر راتلونکو څو کلونو پورې به جاری وي. خو په موجوده کال کې د پاکستان د خلکو دا تاثر ختم شوه دی چې منتخب حکومت ګینی د ملک بندوبست چلی. پاکستان کې هر تن پدې خپوي دی چې د کال 1950 نه را پدې خو فوز د ملک د ټولو نه مضبوطه اداره ده. خو په کال 2013 کې د جنرال پرویز مشرف د حکومت د ډنګېدو وروسته خلکو دا ګڼله چې جرنیلانو د حالاتو نه عبرت حاصل کو. پدې سبب جرنیلانو نیغ په نیغه د ملک د واک اختیار په خپلو لاسو کې داخستو پدې دوی په ظاهره د ملک د انتظامی ذمہوارو منتخب سیاستدانانو سره د شریکولو لار اختیار کا. سیاستدانانو په تیرو لسو کالو کې د پالیسو په جوړولو کې ډیر اختیار ترلاسه کړی دی او په آئین کې د 13 ترمیم له سبب صوبو ته په خپلو اقتصادي وسیلو ډیر اختیار ترلاسه شوی دی. خاغلی حسین حقانی خپل مضمون کې نور لیکي چې نن سبا پاکستان کې یو نوې ناره ډیره عوامي شوې ده او غدا چې فوز او عوامي حکومت په یو لار روان دي. عدالتونه خصوصا سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د فوز لیکلي فیصلې اوري او چې کوم جج فوز سره غاړه نوړي هغه د مخینه اخوا کوي. میډیا خصخت پنجه کې ساتلې شوې ده او د پاکستان د خلکو د پاره د همو معلوماتو سرچینه د آی ایس پی آر جرنیل دی. پرنٹ مجله خپل مضمون کې لیکي چې د نور فوزونو په شان د پاکستان فوز هم ځان نه د وطن دوستۍ علامت جوړ کړی دی او د اختیاراتو په خپلو لاسو کې د ساتلو د پاره غلطي مفروضي خوري. یعنی دا چې د مختلف قسمه د رائے خیال او د پالیسۍ د تجویزونو د پیشکونکو د لاسه پاکستان په خطر کې دی. فوز په دې مفروضو سیاستدانان او دانشوران خلکو ته نایتباره ظاهري او وایي چې دوی قامی جذبه نه لري. خاغلی حسین حقانی دی پرنٹ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د پاکستان د فوز د جرنیلانو د دې مفروضو او په دې مفروضو د ټینګ یقین ساتلو سلسله د فیلډ مارشل ایوب خان د دور نه د موجوده سر لخکر د جنرال باجوا پورې مسلسل را روانه ده. جنرال باجوا د کال 2013 په خاتمه خپل جاری کړي فرمان کې ویلي دي چې پاکستان د روایتي او د غیر روایتي ذریعو او وسیلو نه جوړ یو سازش سره مخ دی او د بده مرغه د غلطو مقصدونو حاصلونکي د نفرت او د کرکې د لاسه ړانده ځینې خلک او د مذهبي منافرت د لاسه بیلاري شوي زموږ جینکۍ ولکان په دې جال کې گیر شوي دي. په داسې حالاتو کې صرف یو نعره یعنی د پاکستان د تحفظ نعره اوچتول پکار ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ته غوږ یاست قدرمن اوریدونکو، او اوس هم نور رپورټونه ته ادامه ورکوو. د بلوچستان د کورونا یو چارو وزیر ضیا لنګا نن ماښام په هغه ایالت کې د ورکو بلوچستانو له خپلوانو سره ملاقات کړی دی او ویلي دی حکومت په جدي توګه د ورکو بلوچستانو قضیه هوارولو ته ژمن دی. حمید سمسور باندې نور تفصیل له کوټه راکوي.
د بلوچستان د کورونو چارو نوی صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د بيدرکسو خرګو له سازمان سره نن په کوټه کې ولیدل. د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو ویل چې دلته و بلوچستان ته او بلوچ ته ډیر زیان رسیدلې دي. ځینې خلک د پاکستان پرنامه اخستل باندې وجل سوي دي او چې کوم تلاپات اوښت دي دغه ازاله نسی کېدلای. اوس تکل کوم چې د بيدرکسو خلګو ستونزه اوارسي. زه په ایمانداری سره دغه کار مخته بیول غواړم. ډیر خلک پر دې باندې سیاست کول غواړي.
میری خواهش ہوگی کہ افتو مہینوں میں میں ان سب جو ہمارے دکھی لوگ ہیں ان کا ان کے دکھوں کا مداوا ہو سکے.
زما خواهش دی چې په ونی او په میاشتو کې دغه ټول چې زموږ کم زیر سوی خلک دي د دوی خوښنی ختم کړل سي. ضیا لنګو پر مخ زیاته کړله چې د بيدرکسو خلکو شمیره له یو بل څخه ډیره مختلفه ده.
اوس مې کچھ ډیټا ایسا بھی آ رہا ہے کہ بالکل لوگ لاپتا ہیں. یہ بھی حقیقت ہے. ملک حالت جنگ میں چل رہی ہوتی ہے. اس میں ایجنسیاں پانچ چھ ملکوں کی کام کرتی ہیں، تنظیمیں کام کرتی ہیں، بچے پہاڑوں پر جاتے ہیں.
داسی شمیره هم ستا چې خلک به درکسی ودی په دې کې شک نسته. حیواد د جنگ په وزه کې دی. دلته د 15 پرو حیوادو استخباراتی ادارې په کار بوخت دي. سازمانونه کار کوي او ځوانان غرو ته ځي. تر حقیقت پوری در رسیدلو لپاره یو میاشت او دوی لګیدلې سي. پر دې محل باندې د بيدرکسو خلکو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم موجود و.
ہمارا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ ہماری سیاسی وابستگی ہے کسی کے ساتھ. آج بھی میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو پہاڑوں پہ گئے ہیں ہمارے لسٹ میں اس کا کسی کا نام نہیں ہے.
سزمور لہی چاسر سیاسی اڑی کی نستا نن زداویم چې خوم خلق غروت تللی دي. د دوی نمونه زموږ په پیرس کې شامل نه دي او یا چې کوم خلک بارني حیوادو ته تللي دي هغه هم له موږ سره نه دي درچ سوي. په دغه غونډه کې د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان مشره بی بی ګل بلوچ هم موجوده ولا.
ایک صحافی نے ابھی سوال کیا کہ اسلم بلوچ کو وہاں پہ مارا تھا اور وہ مسنگ پرسنوں کے لسٹ میں تھا. ہمارے پاس سارے لسٹ موجود ہیں.
یو خبریال دا پښتنه هم وکړل چې اسلم بلوچ په کندهار کې وژل شوی و. دا غنوم د بيدرکسو خلکو په پیرس کې شامل دی. له موږ سره ټوله پیرس ته چې څوک یې غواړي هغه موږ ورکوو او موږ واسمبلۍ ته هم ورکړی دی. په هغه کې هیڅ ډول داسې نمونه نسته. په بلوچستان کې له تیرو دولس کلو څخه امنیتي وضع دلته ډیره خرابه ده. په 2016 کې د اګست په 26 باندې نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. لاغه را په دې خوا دلته ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیاری بیلپ او لشکرې بلوچستان د کښتې کچې بغاوت پیل کړی دی. دوی د پنجاب ایالت وګړي د ګازو پایپ لاینونه او امنیتي سرتیري هدف کوي. حکومت ادا کوي چې بارنۍ هیوادونه دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. خو بلوچ ملت پاله بیا ویي چې د دوی په زرګونو کسان بې درکه دي چې په دوی کې د یو شمېر مړي هم ترلاسه سوي دي. حکومت د بې درکسو خلکو د راخوشي کېدو لپاره کمیسون هم په کار اچولی دی. د موجودات د تحریک انصاف تر حکومت له مخه نواز شریف او پیپلز پارټي حکومت هم اعلان کړی و چې دوی به د بلوچستان د بې درکسو خلکو ستونزه واروي. تر اوسه پوری و هم د دې لپاره عملی ګام نه و اخستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو کوټه،
د واشنگتن دی. او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
بنگلہ دیش کې د عمومي انتخاباتو په وخت د واکمن ګوند او سیاسي مخالف ګوندونو د مرسیالانو ترمنځ شوې نښتو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. رائټرز خبرې اداره وایي چې د ووټونو د اچولو شرح ډیره زیاته کمه وه او اندازه ده چې شیخ حسینه واجد کوم چې د هیواد د وخت وزیر اعظم ده هغه په دریم واره هم د انتخابات وګټي او وزیر اعظم جوړ شي. په دې حق لمانې د وایس اف امریکا یو رپورت درته زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د بنگلاديش حکومتي او پولیس چارواکي وايي په هیواد کې د واکمن ګوند او د مخالف سیاسي ګوندونو د ملاتړو ترمنځ انخطو کې لک تر لګه دوه تنه وجل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي دي، خو اي اف پي خبري ايجنسي د ملو شميره دولس خي او لیکي چې د شلو نه زیات نور زخمیان دي. دغه انخطي د اتوار په ورځ په داسې حال کې ترسره شوي چې په هیواد کې عام انتخابات روان دي او سیاسي مشران د درغلو تورونه لګوي. د بنگلاديش آبادی یو سل 15 میلیونه ده او د عام انتخاباتو په اولنی ورځ ډیر لک خلک د رای ورکولو لپاره راوتلی وو. تمه وه چې د عوامي لیگ سره تعلق لرونکي او موجوده وزیر اعظم شیخ حسینه به په دریم ځل انتخابات وګټي. وزیر اعظم په ډاکا ښار کې د ووټ ورکولو وروسته مطبوعاتو ته وویل چې خلک به د عوامي لیگ انتخابي نشان کشتۍ په حق کې خپل ووټ استعمالوي. زما باور دی چې د بنگلاديش خلک به کشتۍ ته ووټ ورکوي او موږ ته به یو بله موقع راکوي چې د دوی خدمت وکړو او هغه ترقیاتي کارونه به جاري ساتو چې بنگلاديش د ترقی یافته هیوادونو په سب کې شامل کړو. پخوانی وزیر اعظم او د نېشنلست ګوند مشره خالده ضیا دا وخت د بډو رشوتونو په تور په جیل کې ده او عدالت هغې ته اجازت نه دی ورکړی چې عام انتخاباتو کې د یو نماینده غړي په حیث برخه واخلي. په داسې حال کې د حکومت مخالفه ګوندونو 20 کمال حسین په مشرۍ کې سیاسي اتحاد جوړ کړی. کمال حسین د اکسفورد یونیورسټۍ نه د وکالت زده کړې ترلاسه کړي او د عوامي لیگ ګوند پخوانی غړی دی. خغلی کمال حسین وای
আমি টেলিফোনে বলেছি সবাইকে যে তোমরা যে সব দেখছো এই অভিযোগ আমাকে যেমন পাঠালে ওখানে যারা
মাটুলু তা পটেলে পুন বিদি চিমাতা শিকায়েতনু তরসং তাসো দ ইলেকশন আমলি ও দাহগি আলা চারওয়াকো ও মতবাত তা হম ওয়াই চি তাসো সউলিদল নু মোড়ি জেতকড়া মুং হাগা টোল শিকায়েতনা রাগوندউ ও দগবা হুকুমত ও ইলেকশন কমিশন সর শরিককউ داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي چې په پولینګ سټېشن باندې یو شمېر خلک زورولې شوي دي. د هیواد ستر ښار ډاکا کې د موبایل انټرنیټ سهولت تړلې شوی او په دغه ښار کې ډېر لږ خلک لیدل کېږي، ولې چې اکثره کسان خپل پلارني کلو ته د ووټ استعمال په غرض ورغلي دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړه.
وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورټ چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په هغه ایالت کې د کاروبارونو د ودی او د اسانتیا په خاطر یو کمیټه جوړ کړی ده او د کاري ورته سپارل دي چې په خیبر پښتونخوا کې د کاروبارونو د اسانه کولو او د اقتصادي پرمختګ لپاره په کار ده چې هغه ته وړاندیزونه ورکړي. تفصیل سادیہ قاسم شاہ پدی رپورٹ کرا کبھی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان یو خصوصی کمیٹی ټاکلی چې مقصد صوبے کې کاروباری طبقے سره رابطو او مشورو د لارې کاروبار شروع کولو کې اسانۍ پیدا کول دي. خو د صوبہ خیبر پختونخوا د کاروباریانو د چیمبر یا د ډلو یو پخوانی مشر سرور مومند وای کاروباریانو ته د کاروباری موکو یا د انسینټیوز ورکولو ضرورت دی. هغه وای که امن وي او که نه وي کاروباریان لکه د یو موسمی مرغه هر هغه ځای ته ځي چرته کاروباری موقع وي او خیبر پختونخوا کې هم داسې موقع پیدا کېدای شي.
د سرمایه اگزیکټلی مثال دا دی، دا صرف هلته ځي چې هلته انویسټر وي، چې څوک پکې صنعتکاری که کاروباری، چې زه پیسه لګوم دې سره به زه پیسه ګټم. د سختو نه هغه نه یارېږي، ورې چې نن هم د دلته نه خلک تلي، دنیا نه په عراق کې هم کاروبار کوي، افغانستان کې هم کوي، سیریا کې هم کوي. آدم جی دے جی آدم جی رہے نو خار کی پیپر بورڈ لگاؤ دس سیٹ اگے ہاشم اچار سر کے شوگر مل نو لگاؤ نو اگے کسو یو دن تو بجلی ہو آنا یا دوانے ارزان ہوا یو انسان ته لکه دا په ټوله دنیا کې لکه ګډون ته چې خلک لاړل چې انسینټیو ورکې نو کاروباري سړی وایي چې یار ما د پاره کراچۍ یا پېښور یا زموږ د پېښور دنیا خلک کراچۍ کې او لاهور کې اسلام آباد کې ناسي کاروبار کوي دا غوږی خلک دلته موږ سره کاروبار کوي.
هغه وایي صوبه خیبر پښتونخوا قبایلي علاقو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه پس اوس افغانستان سره نور هم نږدې شوي. پکار ده افغانستان او نور ملکونو سره د کاروبار په لارو کې مشکلات لري کړی شي. هغه وایي کال 2003 کې د کامیاب پاک افغان کاروباري میله کړې و. پکار ده داسې میلی وشي او وایي پکار ده د ملک سیاسي پالیسۍ کاروباري تعلق نه بیل وساتل شي. او د تاجرانو د تنظیم یو مشر مجیب الرحمن دا جړه کوي چې د امن نشټوالي او د نورو مسلو د لاسه د صوبي سرخار پیښور کې کاروبارونه خراب شوي دي.
کاروبار به وي بالخصوص پیښور د امن نه متاثر دی. امن نشته باقي بیا تیر بجے کاروبار تبو برباد دی. زمون یو روډ دی چې د پندنه روان شي او خیبر ته ځي همدغه یو روډ دی. په هغوی باندې دي دا میټرو بس روان کړی دی متبادل نشته. 1947 چې کومه منصوبه ده هماغه منصوبه ده. آبادیانې ډېرې شي روډونه نشته سهولت نشته د کاروبار هغه سهولت. ادارې ډېرې شي ټیکسونه ډېر غواړي کاروبار نشته. څوک وره چې امن راشي بار نه خلک راشي پیسې روډي او کاروبار ته ګوره. بجلی لوډ شیډنګ دی د ګیس لوډ شیډنګ دی انډسټریز بند ده پیسې سرکل بند دی نو دغه ټول نه غټ شي. بیا ټول لکه چې 43 سنه 42 سنه وان مهاجر ناشتي 16 سنه 17 سنه جو آی ڈی پی ناشتي کاروبار تقسیم شو.
په دې کمیټه باندې هغه تنقید کوي چې داسې کمیټو جوړولو په ځای په کار ده د دوی جړه او فریاد حکومت واوري.
دې په کار ده او تا وړو دکاندارانو ته 10 لاکھ نه تر 20 لاکھ پورې پر 3.1 پوائنٹ ګرنکا 1 ڈیجیٹ کې 9% پورې ټیکس دې ته لون ورکړي. اس منصوبہ بندی نشتا او دا سی دروغ ہوئی چی مون کاروباری سہولت اس کاروباری بھی نینا پوری یو کنونشن دا تاجران رو نوستو دا خوی ری گی تیمون نا ورکی وزیری اعلیٰ تیم نا ورکی ایون دی پوری جناب عمران خان سے تیم نا ورکی پکاردار سی دلا چی دا پی خور دلا چی سنتخار اس رکی دی پکارا چی کی دیدی دکاندران اس رکی دی اتیوان سر کم چی دا دی ملک دا ہی ادم لا دو کی چی کم مونگت ادم لا تیلو آئیو
د تاجرانو او د کاروباریانو تر مخه په صوبه خیبر پښتونخوا کې د کاروبار موقع هم پیدا کېدی شي او کاروبارونه هم وده کولی شي. خو حکومت ته پکار ده د کاروبارونو پرمختګ لپاره عملی ګامونه واخلي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دا موږ رپورټونه لرو. زموږ خبرونه ته وګورئ. تاسو پام راګرځو یو بل مهم رپورټ اړخته چې څومره هم ناشران دي یا د کتابونو اداري دي نو هغې ته دقیقه شمیره خو نه معلومه. خو دغه چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پښتو کتابونو اشاعت ډیر شوی دی. خو بیا څېړنکاران دا وایي او پوهان چې څومره دي هغې دا وایي چې کتابونو اشاعت زیاتېدل دا هم په ځان کې یو ښه خبره ده او د ژبې د استحکام لپاره او د هغې د ودې لپاره دا یو ښه خبر دی. خو بیا د دغې کتابونو لوست هم ډېر زیات مهم دی چې کتابونه کو ډېر زیات چاپ شي نو چې کتابونه بیا په هغه مقدار سره او هم لوستی شي دې سره به دا صنعت او پښتو ژبه وده عمومي. زمونږ خبريال ابراهيم شنواري په دې باندې یو رپورت تیار کړی. تاسو په مرته راګرځو.
د کال 2013 د پښتو ادب او شاعرۍ له وده ورکولو او په دغه ژبه لیکل شو کتابونو په اړه یو ګټور کال یادولی شي. که څه هم د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو سره سخت کال تر دغې دمه په پښتو ژبه لیکل شو کتابونو اصل شمیره نشته، خو زیاتره دغه لیکوالان، څېړنکاران او شاعران په دغې باور دي چې د کال 2004 نه پس کله چې په ګډ پاکستان کې د نورو ژبو په پرتله د پښتو ژبې تر ټولو زیات کتابونه لیکل شوي او چاپ شوي وو، سخت کال هم د تیرو کالونو په پرتله ډیر کتابونه لیکل شوي. دا چې کوم داسې لامل دي، د کومې په اساس چې سخت کال زیات د پښتو ژبې کتابونه ولیکل شول، د دغې په هکله یو څېړن کار او خبریال شیر عالم شینواره یی.
په تیرو وختونو کې چې ډېر کړکېچن حالات پښتنو په سیمه تیر شو او لا تیریږي، نو یو وجه خو دا ده چې کله داسې حالات راپېښ شي نو بیا شعر او ادب والا او د فکر خلک وخوځېږي، د هغې فکر تحریک عمومي. نو دغه هم وجه ده. بل دا چې ډېر زیات ښوونځي جوړ شوي دي او په هغه ښوونځو کې بیا د پښتو په خصوصي توګه شعبې پرانستل شوي دي، نو د تحقیق او تخلیق عمل ته ډېره وده ملو شوې ده. مخکې به صرف د شعر کتابونه زیات چاپ کېدل، اوس کسل د شعر کتابونه چاپ کېږي، نو انزوس ورسره د تحقیق، تنقید او تخلیق کتابونه هم چاپ کېږي.
شیرعالم شینواره زیاتوي چې په خوا به فقط د پښتو ادب په حکله تحقیق کېدو، خو اوس د تحقیق دغه عمل تر پښتو ژبې هم پراخ کړای شوی او د ادب او ژبې تر څنګ په نورو موضوعاتو، یعنی سیاست، نفسیات، ساینس او حتی په موسمي تغییراتو هم تحقیقي کتابونه لیکلي شوي، کوم چې د هغه په وینا زموږ د پښتنې ټولنې لپاره ډېر ضروري دي. په پښتو ژبه لیکل شو دغه په مختلفو موضوعاتو لیکل شو کتابونو که یو اړخ ته ستاینه کولی شي، نو بل اړخ ته ستر لیکوال او شاعر پروفیسر عباسین یوسفزی ګڼي چې زموږ دغه مورنۍ ژبې ته پوره حکومتي سرپرستی نه ده حاصله شوې او دا چې د پښتو کتابونو لوستونکو شمیره اضافه کول ضروري دي.
د پښتو د کتاب لیکونکي ډېر په ګڼ مقدار کې موجود دي، خو د لوستونکو دا شمیره زیاتول چې دا په کار دي او دغه زیاتولو لپاره زما تجویز دا دی چې هر هغه ژبه وده کوي چې هغه د مارکیټ ژبه وي، هغه ژبه د کریکولم ژبه وي او هغه ژبه د میډیا ژبه وي. نو چې پښتو کې څومره توان موجود دی، څومره زور موجود دی په پاکستان دننه، نو هغه د پښتو خپل خوګواښ دی او خپل مینه ده هغه لوستونکو. نو د سرکار د طرف نه هغې ته هغسې اهمیت او ضرورت نه ورکړی شوی دځای. نو زه ګڼم چې د کریکولم او میډیا او مارکیټ دننه د دې ژبې څومره زیات استعمال زیاتېږي، هغومره به د هغې لوستونکي او د هغې خوښوونکي زیاتېږي.
د پروفیسر عباسین یوسفزی په وینا د نړۍ د نورو ژبو کتابونو لوستونکو شمیره کومه چې په لاکونو یا میلیونونو کې ده، د پښتو ژبې لوستونکي اوس هم فقط یو څو زره دي، د کومې دپاره چې په هره کچه د اضافي کوششونو او هڅو ضرورت دی. البته څېړنکار او خبریال شیرعالم شینواره یی چې پښتانه ځوانان هم اوس په ګڼه شمیره کې د خپلې ژبې کتابونو لوستلو ته راغیب دي.
مختلف ایشوز باندې خبرې کوي، دې لپاره باقاعده کتابونه ګوري، ځکه چې د کتاب مخکتنې هم کېږي او هغه کتاب لپاره زیاتي مطالعه هم کوي چې کوم کتاب چاپ کېږي په کومه موضوع باندې، هغه کتاب هغه ملګري زموږ سوشل میډیا په ذریعه باندې خواره کړي او خلکو ته ووایي چې دا کتاب به آینده هفته یا آینده میاشت په فلاني تاریخ باندې په دې موږ خبره کوو.
د معلوماتو له مخه سخت کال د مردان ځایي ادبي ټولنې له اړخه په یوه ځای د 39 لیکل شو کتابونو مخکتن دستور را جوړ کړل شوی وه، او بیا په تیمرګره کې هم د دیر ضلع پښتو ادبي ټولنو ملګرو دغه رنګې بله دستوره کې د 22 کتابونو مخکتنه وکړه. داسې هم ویل کېږي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د نظارت لاندې چاپ شو کتابونو تر څنګ پخپله د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان په خپل مصرف هم کتابونه چاپ کوي، او ورسره سخت کال ښځینه لیکوالانو هم که یو اړخ ته د خویندو ادبي لښکر د سوري لاندې ګڼه شمېره ادبي غونډې را جوړې کړې وې، نو بل اړخ ته د ځینې ښځینه لیکوالانو کتابونه هم مخې ته راغلي. په پښتو ژبه لیکل شو کتابونو شمېره په داسې مهال اضافه شوې کله چې د چاپ په کاغذ د اضافي ټکسونو له وجې د کتابونو بیې هم اضافه شوې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.